سلامونه وخت مو بخیر او سه همزم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر والکر تورک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. دغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کول ویل چې ښاغلی تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر سیسیرو بدلوي چې غږینه اوریدل کیږي. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پات کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانه اونۍ کې ویلي چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. خغلی هنه کویل دی چې دا لوتکه د افغانستان نه بلکې د امریکا وی خود طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې پی و بین کې ویل دی چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بین کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتل شوې چې په دی اړه له هر راز معاملې څخه دې ډډه وکړي. د 2023 کال د اگست په 15مه د جمهوری نظام د پرزیدو پر مهال په خوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او هلیکوپټرونو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې د الوتکې او هلیکوپټرې هلته پاتې دي. د ایران اصلاح پال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرسل په توګه وګمره. په ایران کې د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې یو سنی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده یې د خپل تهوت او با ارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې چې د په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت د ښېګڼې او د کلیوالو پرمختګ د شاخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. څلور څلوېښت کلن حسین زاده له 2012 میلادي کال راهیسې په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونیویه سیخه استازیتوب کوه. د اسرائیل پوځ وایي دا غبرمته له ډلې یو ژغورلې چې حماس تیر کال د اکتوبر پر 8 د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تښتېدلې دي. پوځ ویلي چې قاعده فرهان القاضي د غزې تړنګ په جنوبي برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی دی. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تو 50 کلن القاضي چې د اسرائیلو عربو د قبایلي ټولنې غړی دی د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حملې پر مهال په کیپټوس ماجن کې د کرنې د محصولاتو د بستهبندۍ په فابریکا کې کار کوي. د ماسو سلاوالو په پراخ برید کې د نورو څو کرنیزو ټولنو تر څنګ دا ټولنه هم په نخه کړې وه. حماس چې امریکا اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 250 نور یې ټپیان یرغمل کړل. او ورسته خبر هم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي هیواد یې د لومړي ځل لپاره هغه بلاستیک توغندی ازمایل دی چې په خپله جوړ کړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسیه له تیرو دوه ورځو راهیسې پر اوکراین خونړیو حملو ته دوام ورکوي. زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې لیوې غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مال کوي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه بیا غواړي چې د لویدیځو په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي. سو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د حملو د مخه ونیسي. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. تر دې مخکې چې راپورونه ته ورشو د راپورونو مطالب او ځینې نور موارد تاسو سره شریکو. طالبانو پر آزادو ورزشي سیالیو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې ورزش ریاست یو چارواکي د دغو بندیزونو پخلی وکړ.
رهبری د هرې ادارې د هر یا صدر هر وزارت له دې وروسته په دې اړه باندې تصمیم نیسي.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوتکی او هلیکوپټرې به طالبانو ته ورنکړې چې د 2020 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې دي. د سیاسي چارو شنونکی څه وایي؟
امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډي چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پر عکس العمل کې خپلې خولې ګنډلې دي.
اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نه سوال دا ګرد اسان والا خولې ګنډي په ټلران په بازار تړو.
او په نړیوال مسایلو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبره وو. د خبرونې په دوه منیمای کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګهونیز پروګرام هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت په افغانستان کې پر آزاد ورزشي سیالیو یا فری فایر هم بندیز ولګوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي دي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې له خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده څخه غوښتنه کړې چې د ازادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. ولې چې هغه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید کړ او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په ازادو سیالیو بندیز استایت کړی دی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لوبوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منل ټاډاینی واقعاً ډېرې او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ما ته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دی په دا ملایانو تبریکي.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوټکی او لیکوپټری چې د 2008 کال په اگست میاشت کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې په هغه وخت کې پاتې شي. په ازبکستان کې د امریکا سفیر د دې وخت یوې رسنۍ ته ویلي چې د غلوټکی د افغانانو ملکیت نه دی. د امریکا او ازبکستان د هوکړې د طالبانو د حکومت خبرګون راپارولی. خو د یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکو په باور امریکا د غلوټکی چې د افغانستان له پخواني حکومت سره د پوځي مرستو برخه دي د ځان مالکیت ځکه ګڼي چې د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
متحده ایالاتو او ازبکستان هوکړه کړې چې د 2021 کال د اګست په 15مه د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له لوري ازبکستان ته لیږدول شوې پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته ورنه کړي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت غبرګون یې راپارولی. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جان تان هنیک د ازبکستان کان خبری آژانس ته ویلي چې امریکا او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی وسایطو د برخلیک په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د امریکا سفیر ویلي چې دغه تجهیزات هیڅ کله د افغانانو نه وو او په امریکا پورې اړه درلوده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن سه‌شنبه د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره له ازبکستانه غوښتي چې په دې برخه کې له هر ډول جوړجاړي ډډه وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي چې ازبکستان باید په ښه ګاونډیتوب کې هوښیارانه پریکړه وکړي او د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو په ورسپارلو کې همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو او هلیکوپترو د برخلیک په اړه هر ډول جوړجاړی د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د شتمنیو د مصادرې یا ضبطولو حق نه لري. خو یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت نشټوالی د دې لامل شوی چې امریکا له افغانستان سره د خپلو پوځي مرستو د مالکیت ادعا وکړي. دوی وایي د پخواني جمهوري نظام پر مهال له افغانستان سره د امریکا د دغو پوځي مرستو په ثبتولو کې پاتې راتلل چې دا د دې لامل شوی چې اوس یې پر دغو پوځي الوتکو باندې د افغانستان د مالکیت درلودل موضوع کمزوري کړې ده. اسدالله ندیم او اسحاق اتمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یک مشکل د گذشته وجود داشت. مسئولین
پخوا تر دې یو ستونزه موجوده وه. د اردو مسئولین او د نورو ارګانونو چارواکي د اسنادو او نورو لازمو مدارکو د ثبت په برخه کې چې په افغانستان پورې اړوندو دومره جدي نه وو. ښایي په حقیقت کې د دې الوتکو او تجهیزاتو مالک افغانستان وي. ممکن دا سهوه او تېروتنه وي او یا قصدن امریکایانو دا کار نه وي کړی
و یا عمدن امریکایي ها ای کار نکردن.
د افغانی لوری دا ادعا لري چې دغه تیاری د افغانستان د نظامي قوتونو دي او دا باید بیرته افغانی لوری ته وسپارل شي. خو امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي چې دا په صورت د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولای.
خو د تیر حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري دغه پوځي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان ملکیت وباله او وی ویل
تاسو ګورئ کم وسله او کم تجهیزات چې د پوځیانو مربوطو هغه رسمن د افغانستان د وسلوال پوز په مختلفو ارګانونو مختلفو جزدامونو پورې سجل شوی وو. یعنی سجل په دې معنی چې رسمن جمع قید درلوده. نو په دې بنسټ باندې هغه زمونږ یوه ملي پانګه ده. هیڅ هیواد هیڅ لوری د دې واک نه لري چې زمونږ د ملي شتمنیو په هکله باندې پریکړې وکړي او یا هغه چاته په ډالۍ کې ورکی. ولې دلته لویه تشه دا ده چې زمونږ په هیواد کې نن کوم مشروع نظام چې جمهوریت هغه شتون نه لري او کوم اوسني حاکمان چې دي هغه نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ مشروعیت لري او دغه لویه ستونزه ده. باعث دي کېږي چې زمونږ دم ملي پانګه نه چې بلکې ډېرې ملي پانګې به متاسفانه هم تالاشي او هم به نور باندې پریک.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د افغان پاوز پیلوټانو ګڼې الوتکې او هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال کړې. د دې کې یوازې شپږ څلوېښت ازبکستان ته انتقال شوي او یو شمېر نور یې تاجکستان ته لېږدول شوي چې د دریو کلونو په تېرېدو لا هم په دې دواړو هېوادونو کې پاتې دي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اس کړي چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پاک سلامل کې خپلې خولې ګنډلې دي. اس ګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. نور تفصیل پر راپور کې.
دغه اس ګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه آسان والا ورو خلیه ګنډلې دي، اوس خلن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نو سوال دا به ګرد آسان والا خلیه ګنډي په ټلران په بزان تړو یا ولکه شی دوری ولر سی دوری ولر سی دا مجبور دي آسان والا د سر د همکاري وسته د خپل روزګار ورکړي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې ژغ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول چې دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ پیسله نسوال موږ پاکستان ته وایي او طالبان ته وایي دا یو سل و دېش ثانیې رېډي والا جدي دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو کنه وسول موږ ور په ټلران باندې زنجران راغواړو بلاسو ته هم داخلي غندو.
بلخوا د چمن د ځای کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د اس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړي ځکه چې اس ګاډي د هغو کسانو لپاره یو مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو د غریبان خلک دی آسان والا مردا وای چې دا حکومت کو حکومت یې همکاري دی سره وکړي تر په در خلک دی در چا سره دی همکاري وکړي حکومت ګوره پشان مور پلار مور پلار به چې د خپل لس خپل عوام سره دومره ظلم وکړي دار غریب دار عوام سره به خپل همکاري وکړي ځکه دا غریبان خلک دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وای چې دوی نه په هیجی طالبان ولی د دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دیاړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا سمحال چې اسرائیل په غزه کې د ماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزې د بيځای شوي خلکو پر مخ ټولې لارې بندې شوې دي. اسرائیل بيځای شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځنګړي استوګنځایونو کې ځای پر ځای کوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې اولس کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیل په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې لسیمو د ملکي وګړو د استلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولې دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې نه کسان په خان یونس کې 15 او په رافح کې 3 کسان وژل شوی دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرایلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا لڅلوېخ ضرورت څلور سو زیات فلسطینیان وژل شوی او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه څو ځلې بې ځایه شوې دي. مرستندوی ټولنې وای د غزې اوسیدونکو د خوړو او درملو لجدي کمښت سره مخامخ دي. د جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخو ملګرو ملتونو په غزا کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وزنداو چې اسرایلو د یکشنبه پورز په دایر البلاح کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته خپل مینو د وټلو نوې فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرایلو دا فرمان هغه محل ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزا کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د نږدې شپږنیم لکه ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. دا سه محل چې جګړې روانې دي د بیلابیلو اړخونو مرکچیان په غزا کې د اوربند او د اسرایلو لزندانونو د فلسطینی بندیانو په بدل کې د یو سلونه اسرایلی او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مندي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای په افغانستان کې پروان کال کې ل 2300 زیات کسان د بیلابیلو ناروغي لامل مړ شوي دي. د سازمان بیگانه وخت په راپور کې ویل چې د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو لامل مړ شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وګي په 15 نا وخت د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 1015 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومان مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,300 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال لپاره د کانګو تبې د درش په تمرینو په ګډون وسوا واو یا په حساب شوې دي. دا راز د وی مړینې په درلودلو سره د ملاریا 34.18 څخه ډېر شکمنې په حساب شوې او د ډینګې تبې 390 په راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغي اخته شوي او یو شمېر روغتیايي کارکونکي وایي په دغه ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی په خپله سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغي وخت کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، به بيشتهي ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کيا، یعنی خواړه په اسانه نشتی راولي. او بل د زمنګ نږدې روغتیاي مرکزونو کې دوايم نشته دي. دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیايي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو لامل د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغۍ نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول نو دی اکثره په دې کې اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل نو دی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړې وي او ځینې هم دلته اخته شول نو دا د مړینه کچه یې کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیری وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو ټرافیکي پیښو له امله په مړه شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له عملی 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانې دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د خبرونه دوه نیمایي کې درته د ځوانانو لپاره تاندې څنګهونیز پروګرام لرو، خو تر دې مخکې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره دافي په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه بیان چې له خبریالانو سره خبرې کول ویل چې هغه لای تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغمل وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تیرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عامه حضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پرداسې سیرو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاذ له کبله اندېښنه ښودلې. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانونه کې ویلي و چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هننګ ویلي دي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې پی په بین کې ویل دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بین کې د ازبکستان حکومت څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2020 کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمی نور چارواکي په پوځي الوتکو او یشمی نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکوپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې د الوتکې او هلیکوپټر هلته پاتې دي. د ایران اسلاپال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرستیال په توګه وګمره. په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې یو سنی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویل دي چې حسین زاده د خپل تهوت او بارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې ده چې په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت، د خېګړې او د کلیوالو پرمختګ، د شخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. سلور سلویخ کلان حسین زاده له 2012 میلادي کال رئیس په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونیه څخه استازیتوب کوي. او په نړیوالو خبرونو کې بیا د اسرایلو پوځ وایي هغه برمته و لډلې یو ژغورلې چې حماس د تیر کال د اکتوبر پر 1مه د اسرایلو پر قلمرو د برید په ترڅ کې تختولې دي. پوځ ویلي چې قائد فرحان القاضي د غزې تړنګ په جنوب برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخو جرانو سکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه نو دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره، بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړی قدرمنو دوستانو یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لمړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت نده راغلی چه زما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم، خلا پا در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب ویلی وقتی روی. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي، څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولی بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولی دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده، خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخواني تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خورې ځکه کمرنګه شوله، مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس زه دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم. او همدا چې ناهیلي شوې یم، ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې ریکاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په څنګ کې تشویق کړم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتماً به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله تاسو له خبرونه د ښکاری چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه وې راوستلی ده یو بل توانې د ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبره کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان زړه تورې زړه ماتی جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بی په یو پیغلې باندې نو عموما ډېر دل سرده کېږي زړه تورې کېږي. نو تنه زما نه زما پسند کې زما خوارخوندې زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې هیله چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپله علمي کچه لوړه کړئ.
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره و دا په رڼا بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا ښه خبره ده. سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو دپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده د په ژوندون د اثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي او د ده اثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه. یعنې دی کتاب لیکي هم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه زما خپله همدا غوښتنه ده. یعنې دوی باید مطالعه وکړي اثار ووایي د لیکوال د یو کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړې. ښاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې ولړې را پیل کړه کندهار میشتي مطبوعاتیان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و کندهاریان و خو کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره و چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکې کې وې او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکې کې ده. یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټی دی او یو دی تا شویل چوبڅ چاته موایا کلمونه دی او یو هم دی د امام سمجوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات می په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی. په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دی د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ سو به ډیر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم ترڅو هغه مینوال ته د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورس د خیر سره.
ها که استاد نن چې وکټنه وکم یاو ادبی ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې په یاد مو درته وایې.
ما خپل لور ته شی لیکلی وو نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتنه سترته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر ملغلری ګرانی او زړه ترنجی لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخ څخه دی تاتیک سپنی وشکره کومه غلې جر پاکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خواخوږي ځکه نه لري چې د یو مسكين معلم لوري د یو کمزوري معلم لوري
ډیر ښکلی
ژوند دی وسه.
دا یوازې تاسو د لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان د معلم لوري چې په غربت کې ژوند کوي.
بله،
یو بل بیا د بوره مور لدین جلات څخه د وښکو چنی او چسوي وي په هیڅ سر نه خلاص دی. هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تنه خبره از مادرید ورن زمانه پرې درشي دان کړی دی او ته وایې چې افغانستان جوړیږي.
بله، رازو نور پښتنه ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب متلي کړی دی د دې پکلر ته وغږی کی د کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کوي په قندهار کې کړي قندهار نه يم خو د قندهار پکله باندې دوی راپور یې خبرونه درلوده. درته وایې څنګه په دې فکر کې سوې چې اواز دې او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندهار ته کار کړی؟
نو په نور برخه کې تذکيري وي، شاعرانو تذکيره و، د لیکوالانو تذکيره و، خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلي و غړي په خو چاپ سوي و. د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو ژورنالستان تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانو جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندې دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندې پاتې سي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواضع کار کړی و په کندهار کې.
بله،
یا مثلا یو خارجي خبريالو ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مجمع کړی دي.
بله،
سل کاسه مخ چاپ سی و.
کله چې د ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته؟ تاسو اثر څومره لیدلای؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلای؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوي دی او خو دې خپل ما سپښتنه کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیک ویني. بیا هغه ټول افغان چې په دې لامه دې ډیر همکاري سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زوړ تم مرکبي ور سره کولای غو چاپوله او ځما کې دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نزي بیا ځای نه یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري په اخبار کې چاپوي، اخبار خبرو په کتاب کې چاپيږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دوی لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای؟
بالکل، په هغه کې ما په تلغان کې لری نه پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې. هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخې کار کړی دي بیا زه هغه ټول کوم او دغه څه لری په تلغان کې پیل کوم بیا کتاب زنجور کوم. زه به هغه کارګر ځوانان شي مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په بولتون کې اولمړی، ولزم ماته بیا دغه فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان را ټول کوم، هغه ځوان چې ټولنې کې شکر کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي، ولدا ماته را فکر کړو بیا دغه ځوان را ټول کوم بیا مال ور دغه به خښه کړی نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم.
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ویلي کې خوسته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوای چې ام دغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څو ویلي کې تاسو به څور توایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي. لس کتاب دی مطالعه کې تنزل کتاب دی مطالعه کې یو کتاب دی ولیکي څوک تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي. خپل ځان په مسلک کې اشتغال کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي. زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ. کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي، ډیر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ. کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي، تاسو سوالو ته جوابونه وایي، نه درته زیریږي، نه درته خوابدې کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه ده اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم. کتاب هر وخت مرته خبرې کوي، مرته معلومات راکوي. نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کړو. کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم.
bale لزان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې، څومره اس د خوخي کوي او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي د څه رقم یو اسي.
دا موږ په کندهاري سره ز په کلو کې نه ځایږي نو خوشاله یې. خو به دی ول د شعر چې دی د شاعران لکه اولادونه داسې دي. زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې جار کتاب مات دونه ګران دي لکه څنګه چې زمات په اولادو باندې سړی کاږي تر سمره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره. کتاب هم دونه مهم دی ویني کرشي لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه ما خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لړی را پیل کړي په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره باید
کتاب نوشته کی نه یوه دی کتاب چې خلکو وخت ځای کی موږ به کتاب لیکودات کتاب نوشته کو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کی او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځای خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولي کل سو دی ایډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري شي دي اما دا و چې سلمان تر غلم بلی کال ما په دې باندې په ایډیټ چیرې کړی بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي دا به څونه زامت دغه خبره ته کتاب چاپ سره څونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المانه شي دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري مې خدای نور څوک پاتې سفرنامه یو لیکل سي نو به ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلیکي کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دایچ کتاب ولیکي څومره باید د تا معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره هغه کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکړي
موږ وخت د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو د کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خبره به درته نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي موږ بزرګ کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي بیا به دول تاسو وس لیکنه وکي 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 لیکنه وکي به وخت به تاسو په دې کې چړ وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کله کتاب چاپ سو بیا صدرا سوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وزندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کې چې خلک یې په تیر په خبرولو شوی سیږي په چاپ یې شوی سیږي لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستل دغه دغه شګړې مې تندر لاس کړې یا ما ته یو فکر راکې مثبت فکر راکې نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتابو قضاوت کوو د بیرنوا صاحب کتابو قضاوت کوو د علامه رشاد بابا کتابو باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتابو باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتوګ نسونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکي او کني وايي بچوړه د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale special صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي لولي
یو خپل شعرونه لیکل او شعرونه مخ لیکل ځین شعر په ځین چاپسوی هم دی خوشری ټول غنل را خوړی وری په مجلو کې چاپسوی دی په خبرو کې چاپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چاپسوی وی وای دا به تا خامخره ته وای
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باړ خو جره نو سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر ښه ایست سپیشلی صاحب ډیر ښه راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرح د کتاب لپاره په ځین کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دغه بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر علا چې څنګه د کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلې فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم پر اډو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې ام دې لکه تاسو جالب دوم ټاکلای دا د کتاب نوم څومره لوستونکو هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
ولکه څو د کتاب محتوا مو یم ده دغه کتاب نوم مو یم دي چې مخکې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد سره پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې ډېر شنو پرېږدي هغه ستیکنه دی نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غوند کتاب لپاره د مقالې لپاره څونه مهم نو وټاکل سي غوند دغه پیدا کوي لوستون کې تا راپورته کې څه پویږي ولا پدې کې تر څو وګورئ چې پکې شي کېږي یو چا ولته په کراچي کې روانو ما په وړي کې کتابونه پراته و چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مينې غیر د سیمه راپورته کې مارک نور نه دی دغه نو چې وګورئ نو مې ډېر ول فند راخي او به چې وګورئ د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی و او بیا مې د کتاب راوخستی د نامه په خاطر رانی وي
بله
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي هغوی چې خپل کتاب لپاره کوم نمونه ټاکلي دي دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر لپاره چې موږ لیټ ټاکو لیټ باید جالب وي لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د ستا اورېدونکو ته راجلب کړي لکه څنګه چې ورته مایه را پراکاږي نو د کتاب لپاره بیا نوم د غونډه مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لیټ وایم دی دغه سي کتاب د مخایې لپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی
bale کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
ډېر کوشش کوم د ګورسم سلا کوم خپل رائے مخښي بیا خطر چې ډېر نو ما سره اړو می بیا نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خامخا د مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل ځکه کتاب زما دی بیا خپل نو پکښې ته اولاد زما دی بیا خپل نو پکښې ته
ځوانانو ته په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي
زه چې کله ځوان نوم ورم ما خپل یو احساس د حرکت راکې د بیداری راکې د سوکالي او د خوشحالي او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ته ځوان نوم ورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسيږي لټمبلي څخه ل ډېر خوب څخه ل ډېر خوراک څخه ل ډېر خبرو ته پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالي کله شاعري کله نور کارونه چې ټولنه ته ګټه رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی چې دا وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسی پر امر باید هیڅ ونه پیژني کار هڅه او کوشش ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان به خیر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پد پو لایق په اصلي او نیو علوم سمبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتونکي د سبال سول په څیر روشانه کوي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغي په هیله
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری